سلامونه ستړي مشه وخت په افغانستان کې د سهار 8 بجې شوې زه صفی الله ستانه زایمو د ازادي رادیو لمړنۍ سارانه خبری مجلې ته خراغلاست وایم تخنیکی چاره تایر روشان مختوری نن جمعه ده د 14 لومړی کال د زمری ومه د 2023 کال د جولای 19 پایل په خبرونو کو امریکا متحده ایالاتونو د افغان امریکا مشورتي میکانیزم پرانیست د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن په خپل ټوټر باندې لیکلی دا میکانیزم به امریکایي چارواکي د دې جوګه وګرځوي چې په لا اغیزناک ډول له افغان ښځو او مدني ټولنو سره ښکیل پاتې شي څو د یو داسې افغانستان لپاره زموږ د ګډ هدف ملاتړ وشي چې راتلونکی ټول د خپلو خلکو لخوا ټاکلی وي دا مشورتي میکانیزم د امریکا په پلازمینه واشنگتن ډی سی کې پرانستل شوی او پکې افغان ګروپونه شاملېږي چې د امریکا له دولت سره خبرې وکړي د طالبانو د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی پرون د ازبکستان پلازمینه تاشکند کې د پاکستان د بهرنیو چارو له وزیر بلاویل بوټو زرداری سره کتلی د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت ویان حافظ احمد تکل پرون په ټوټر لیکلی دواړو لوریو په سیاسي اقتصادي او بشري همکاریو خبرې وکړي د لیکلي کاغلی متخیف دی کتنه کې د پاکستان د بهرنیو چارو له وزیر غوښتنه کړې چې اسلام آباد د افغانستان او پاکستان ترمنځ د مسافرو د تګ راتک او د دواړو هیوادو ترمنځ د سوداګرۍ لپاره اسانتیاوې برابرې کړي د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت لا د دې کتنې په باب څه نه دی ویلي د طالبانو ویاند د کابل په بکنې سره د طالبانو ویاند د کندهار زابل سړک د اساسي رغونې د چارو د پیل خبر ورکړی ذبیح الله مجاهد پرون په ټویټر کې لیکلی د کابل هرات لوی لارې د بیا رغونې په لړ کې د کابل د کندهار زابل د لارې اساسي رغونه پیل شوې ده د دې په وینا دغه سړک د طالبانو حکومت په بودیجه په معیاري ډول رغول کیږي او د دې 900 کیلومتري لوی لارې د پاتې برخې د رغونې لپاره له خصوصي سکتور سره د تړون پلان شته ایران وای په پام کې لري د اصفهان ولایت په اټومي تاسیساتو کې یو نوی تحقیقاتي ریاکتور جوړ کړي او د رغونې دغه چارې به په څو اونیو کې درنه پیل شي ایسنا خبری آژانس د ایران د اټومي انرژي د سازمان د مشر د محمد اسلامی خبری راخیستي چې ویلي دي دا کاملا یو محلي پروژه ده چې په ایران کې به د اټومي انرژي تحقیقاتو ارزونې ازموینې او تولید لړۍ ته زمینه برابره کړي د ایران د پلازمینې تهران په شمال لویدیځ کې تر سختو ورښتو وروسته بهیدلو سیلابونو وکسان مړه کړي د ایران سې میاشتې ټولنې ویلي د مړو شمیر ښایي تر دې زیات شي او د سعودي عربستان د وژل شوي خبریال جمال خاشقجي کوژدنې پرون پر دې غوسه وښوده چې د فرانسې ولسمشر ایمانوئل ماکرون پرون د سعودي عربستان د ولیعهد شهزاده محمد بن سلمان کوربه و خدیجه چنګیز چې د ترکیه د ویلي زه په دې خوښین یم چې ولسمشر ماکرون په ټول درناوي سره زما د کوژدن اعدامونکی د میلمه په توګه منلی و د سعودي عربستان خبریال جمال خاشقجي په 2013 کال کې د ترکیه په استانبول کې د سعودي عربستان په قنصلګری کې د سعودي د ایجنټانو لخوا ووژل شو دا خپلوانو تور لګولی چې دغه وژنه د سعودي د ولیعهد شهزاده سلمان په امر شوې ده خبرونه مو واوریدل اوس برا شو د پروګرام د مطالبو معرفي ته د امریکا متحده ایالاتونو حکومت د امریکا افغان مشورتي میکانیزم پرانیست چې لاري به افغان ګروپونه د امریکا له دولت سره په سیستماتیک ډول خبري کوي د ښځو د حقونو ځینو فعالانو په ټولنیزو شبکو کې د افغان ښځو د ملاتړ کمپاین پیل کړی
زموږ اصلي هدف د ښځو د حمایت لپاره دی چې ښځې حمایت سي د افغانستان د هر غړي لخوا د نظام ته وپویوي چې ولې ښځې ته حق نه ورکوي
من د زمري اسد ومه د بیرغ ملي ورځ ده
بیرغونه بدل شوی دی مګر یوازینی هغه بیرغ چې همیشه د ملي بیرغ په توګه پاتې شوی دی او خلک ورسره روغ دي دی او نړیواله د افغانستان ملي بیرغ په توګه په رسمیت پیژني همدغه درې رنګه ملي بیرغ دی
د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت په واخان کې د پاکستانی فوجانو د مخکې تک ادعاوې رد کړي د اوکراین په مرکزی برخه کې د روسیې په پرونیو هوایی بریدونو کې 15 کسان وژل شوي او تر 30 زیات نور ټپیان دي او د تاسو له پیغامونو
دا پیغام پرېږدم را د چلو نرخ ډیر بلر دی کچه ډیر بلر ده باید دا چل نه کې یو نرخنامه ورته وټه کې راښته یې
در دی شیبی
د ازادي رادیو خبري ټولګه
را بشو. اول مطلب ته امریکا متحده ایالاتونو د افغان امریکا مشورتي میکانیزم پرانیست. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن په خپل ټوټر باندې لیکلی دا میکانیزم به امریکایي چارواکي د دې جوګه وګرځوي چې په لا اغیزناک ډول له افغان ښځو او مدني ټولنو سره ښکیل پاتې شي، څو د یو داسې افغانستان لپاره زموږ د ګډ هدف ملاتړ وشي چې راتلونکی ټول د خپلو خلکو لخوا ټاکلی وي. دا مشورتي میکانیزم د امریکا پلازمینه واشنگتن ډی سي کې پرانستل شوی. د امریکا غږ د راپور په اساس د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن د دې میکانیزم د پرانیستلو پر مهال ویلي چې طالبانو په افغانستان کې په سیستماتیک ډول د ښځو د آزاد تګ راتک او نور حقونه محدود کړي دي. ښاغلی بلینکن همدغه راز د افغان نجونو د تعلیم په اړه وویل، دا سخته ده چې نجونې دي په کورونو کې ناستې وي، خو د نجونو وروڼه او د کاکا یا ماما زامن دي تعلیم وکړي. ښاغلی بلینکن وویل طالبانو په خپلو هغو ژمنو عمل نه دی کړی چې له نړیوالې ټولنې او افغانانو سره یې کړی وي. اخوا د افغان ښځو او بشري حقونو په چارو کې د امریکا ځانګړي استازي رینا امیری هم چې له ښاغلي بلینکن سره په ګډه د افغان امریکا مشورتي میکانیزم پرانستلی په خپل ټوټر لیکلي، له بهرنیو چارو وزیر بلینکن سره مې په ګډه د امریکا افغان مشورتي میکانیزم پرانستو د افغانانو غږونه توحید کړو او په رڼا کې د امریکا پالیسي با خبره او لارښوونه ورته وکړو. زه د میکانیزم ته سرګې په لار یم چې د هیواد دننه او بهر د افغانانو متنوع غږونو څخه ګټه پورته کړي. د راپورونو په اساس تمه ده چې په دې میکانیزم کې به افغان ګروپونه شامل وي او د امریکا له حکومت سره به په سیستماتیک ډول خبرې کوي. امریکا په داسې حال کې د امریکا افغان مشورتي میکانیزم پیل کړی چې په دې وروستیو کې د بخښنې نړیوال سازمان په یو راپور کې د طالبانو حکومت له بشري حقونو او د ښځو له حقونو په جدي سرغړونو تورن کړی. طالبانو تر اوسه د امریکا افغان د مشورتي میکانیزم د پیل په اړه کومه تبصره نه ده کړې، خو په وار وارې ادعا کړې چې د اسلامي شریعت پر اساس یې د ښځو حقونه ورکړي دي. تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د ښوونځیو تړل، د ډیرو ښځینه کارکوونکو بې دندې کول او په کور کینول، او پر ښځو د محدودیتونو ډیرېدل په تیر شاوخوا یو کال کې د ښځو پر وړاندې د طالبانو د حکومت ځینې کړنې بلل کېږي چې جدي غبرګونونه یې پارولي دي.
ازادي راډیو د بشري حقونو د ساتنې پلوي کوي.
پر افغانستان د طالبانو د بیا واکمنېدو د کال له پوره کېدو سره جوخت د ښځو د حقونو ځینو فعالانو په ټولنیزو شبکو کې د افغانستان د ښځو ملاتړ وکړی په نوم کمپاین پیل کړی دی. زموږ همکار د افغانستان د معترضو ښځو د غورځنګ له یوې غړې همیرا علیزی څخه د مرکې په پیل کې پوښتنه کړې چې د دغه کمپاین هدف څه دی.
په تیر دا یو کال کې د افغانستان ښځې انجونې څومره ځپل شوي دي، ځکه چې په اولی کې موږ ډېر هیله مند وو. موږ فکر کوله چې شاید دا نظام پر دوی تغییر کړی، تغییرات یې کړی، اوس یې هم متاسفانه چې هیڅ نوه تغییرات یې نه و کړی. خصوصا زموږ انجونې چې په کور کې ناست دي، د تعلیم نه پاتې دي. دا زموږ اصلي هدف د ښځو د حمایت لپاره دی چې ښځې حمایت سي د افغانستان د هر غړي لخوا، د نارینه او ښځینه لخوا. دې نظام ته وپویوي چې ولې ښځې ته حق نه ورکوي، د باندې کار ته، د مکتب په خاطر، د تعلیم په خاطر، ځکه چې دا د دوی مسالمه حق دی.
دغه ډول کمپاینونه څومره ګټور تمامېږي د ښځو د ملاتړ لپاره ستاسو په نظر؟
څنګه چې تاسو ته معلومه ده، اوس میډیا او د اجتماعي رسنۍ ټول ورسره د لاسرسي لري. یعنی د افغانستان کې ډېرتره کسان په دې، یعنی د باسواد قشر، حتی بې سواد قشر هم په دې اجتماعي رسنو کې دوی لاسرسی لري. څنګه په دغه خاطر موږ د دا رسانو د طریقه، د دا میډیا د طریقه خپل آواز پورته کوي او دا کمپاین په لارې واچوله چې ټول زموږ آواز واروي. ولې دوی غلي ناست دي؟ ولې دوی هیڅ غږ نه پورته کوي؟ باید غږ پورته کړي، باید زموږ سره حمله سي، ځکه چې دا یو هیواد نیم پایکار فیلان فلج دی، د تعلیم نه، خپل د اصلي حق نه دوی پاتې دي. ولې د افغانستان په هیڅ کې، د افغانستان د ښځو او د نجونو په هیڅ کې دوی د سیغلي ناست دي؟ دوی نه هیله کوي چې په دې کمپاین کې زموږ سره حمله سي او همږه سي.
په دې برخه کې د نړیوال ملاتړ څومره مهم دی، څه فکر کوي؟
یوازې داخلي ملاتړ نه، بلکې نړیوال ملاتړ موږ باید ولرو. او نړۍ کولای سي چې زموږ ژغونه د ټوله نړۍ ټوله وګړو ته ورسوي. دا ډېر به ګټوره تمام سي. اقلا که نور هیڅ شی ونیسي، دوی دغه یو ځلې به زموږ ژغ واروي چې دوی څومره د افغان ښځې افغان نجونې په دې یو کال کې مظلومانه په کور کې ناستې، د هیڅ شي نه، د تعلیم نه، چې د دوی اصلي حق د دوی راپاتې دي. دا ډېر مهمه ده چې نه تنها چې داخلي حمایت ولرو، بلکې خارجي ملاتړ هم موږ ولرو او د جهان په غوږ ورسیږي دا زموږ آواز، ځکه چې آوازونه ډېر جک سوي دي، پورته سوي دي، د ښځو د خوا، د نجونو د خوا. خو بیا هم موږ سربېره پر هغه ډېرتره کوشش کوو چې د رسانه او میډیا د لارې وکولای سو خپل آواز ټوله جهان ته ورسوو.
د افغانستان د ښځو ملاتړ وکړی په نوم د یو کمپاین یو پایلون کې همیرا علیزی و.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت د بدخشان په واخان ولسوالۍ کې د پاکستانی پوځیانو د مخکې تګ ادعاوې رد کړې. مخکې د پاکستان لخوا په واخان کې د سرحدي کرښو د جوړولو په اړه پر ټولنیزو شبکو خپرو شوو ویډیوګانو پراخ عکس العملونه پارولي وو. جزئیات په دغه رپورټ کې.
د بدخشان ولایت په واخان ولسوالۍ کې د پاکستان لخوا د سرحدي کرښو د نشه کولو په وړاندې له پراخو عکس العملونو وروسته د طالبانو دفاع وزارت وایي چې د دغه ولایت ټولې سرحدي کرښې د طالبانو په ولکه کې دي. دغه وزارت پرون پنجشنبه په یوه اعلامیه کې وویل د عمر ثالث په نوم د دوی د فرقې او د اتمې سرحدي لوا مسؤلانو د بدخشان، واخان، زیباک او اشکاشم ولسوالیو د وضعیت د ارزونې لپاره دغه ولسوالیو ته سفر وکړ او سرحدي سیمې وکتلې. په اعلامیه کې دغه راز ویل شوی چې د طالبانو حکومت له خپلو ګاونډیو هیوادونو سره ښه ګاونډي توب ته ژمن دی او د افغانستان پر حریم د تیری په صورت کې د افغانستان د خاورې دفاع کوي. په وروستیو کې پر ټولنیزو شبکو د پاکستان لخوا د بدخشان په واخان ولسوالۍ کې د سرحدي کرښو د جوړولو په اړه خبرو شویو ویډیوګانو د افغانانو سخت عکس العملونه پارولي وو. په یوه ویډیو کې چې کارتوبې تایید شوی نه دی او د ثبت ځای یا نیټه یې هم معلومه نه ده، ښکاري چې ځینې وسلوال کسان یوه کانکریټي سرحدي نشه نړوي. ادعا شوی چې دغه سرحدي نشه د پاکستان لخوا د افغانستان په خاوره کې دننه جوړه شوې وه. اسلام آباد هم په دې اړه څه نه دي ویلي. په همدې حال کې د پخواني ولسمشر حامد کرزي د دفتر پخواني رئیس کریم خورم نږدې اونۍ وړاندې پر ټویټر لیکلی وو پاکستان په اصرار او په تکرار له ولسمشر کرزي غوښتل څو اجازه ورکړي واخان غوڅ کړي او تاجکستان ته د تجارت لپاره سړک وباسي، خو نوموړي تر پایه ونه منله. ښاغلی خورم زیاته کړې چې اورېدلې دي دا غوښتنه بیا له طالبانو شوې ده. د ویلي دا کار مو ترانزیتي اهمیت کموي او پاتې افغانستان منزوي کوي. بل لوري ته د ولسي جرګې ځینو پخوانیو استازو ویلي د افغانستان اوسیدونکي پر خپل خاوره د چا تیری ته اجازه نه ورکوي او د دغه سي حرکتونو په وړاندې به په قاطع ډول ودرېشي.
د ازادي راډیو سهارنۍ خبري مجله په منځنۍ څپه 12 شپږنیوي په ټول افغانستان کې.
د افغانستان لپاره د سویډن کمیټه وایي د افغانستان په څو ولایتونو کې ځینې پراختیا پروژې عملي کوي. دغه کمیټه وایي دغه پروژې د روغتیا، کرنې، کلیو پراختیا او پوهنې په برخو کې دي چې د ملګرو ملتونو د پراختیايي ادارې یا یو این ډی پی په مرسته پلي کېدونکي دي. جزئیات په دغه رپورټ کې.
د افغانستان لپاره د سویډن کمیټه وایي د افغانستان په نهو ولایتونو کې به د دوی پروژې پر څلورو برخو متمرکز وي چې روغتیا، کرنه، کلیو پراختیا او پوهنه ده. د دې کمیټې د پروګرامونو مرستیال سید محسن هاشمی آزادۍ راډیو ته وویل دغه پروژې په نورستان، ننګرهار، کونړ، جوزجان، سمنګان، بلخ، میدان وردګو، کندوز او پکتیکا ولایتونو کې عملي کیږي.
د پوهنې په څنګه کې به 150 محلي ټولګي جوړ کړل شي چې 150 نارینه او ښځینه ښوونکو ته به د کار زمینه او همدارنګه تر 15,000 پورې زده کوونکو ته به د پوهنې زمینه یا اسانتیاوې برابر کړل شي. په 15 ولایتونو کې د اوبو د لګولو کانالونو بیا رغول او همدارنګه 1000 هکتاره تخریب شوي ځمکه به د دغه پروژې تر چتر لاندې په نباتاتو باندې وپوښل شي.
په افغانستان کې د سویډن کمیټه چې له 4 لسیزو راهیسې فعالیت کوي دا مهال د افغانستان په 14 ولایتونو کې د څه باندې 3,000 محلي یا کلیوالي ټولګیو ملاتړ کوي چې دغه ټولګي 200 کلیوالي ښوونځي تشکیلوي. ښاغلی هاشمي زیاته کړه د کرنې په برخه کې به په 8 ولایتونو کې پر 2,000 بېوزلو کروندګرو زراعتي توکي او وسایل وویشل شي. ده وویل په روغتیایي برخه کې به په نورستان کې 3 کلینیکونه په اساسي ډول ورغول شي او د بل کلینیک ودانۍ به په معیاري ډول جوړه شي. د سویډن کمیټې د پروګرامونو مرستیال وایي د کلیو پراختیا په برخه کې به په 15 ولایتونو کې د سیلاب د مخنیوي لپاره د 5 زیربناوو جوړول شامل وي. پر افغانستان د طالبانو د ولکې د بیا ټینګولو څه کم 1 کال پوره کیږي. په دې موده کې د بیا رغونې پروژې هغه ډول په چټکۍ مخته نه تللې لکه پخوا.
ازادي راډیو پر لنډو څپو پر 16.5
19.8
24.8
او 13.6 مترو اوریدلای شئ.
نن د زمریه اسد میاشتې 1 په افغانستان کې د بیرغ له ملي ورځې سره برابره ده. د افغانستان درې رنګه ملي بیرغ څه باندې 100 کاله ومنل شو، خو د وخت په تیریدو سره په نښانونو او د رنګونو په اډون کې بدلون راغلی. سږ کال د بیرغ ملي ورځ داسې وخت لمانځل کیږي چې طالبانو له ټولو دولتي ادارو درې رنګه ملي بیرغ لرې کړی او پر ځای یې خپل بیرغ لګولی. د پوهنتون استاد او لیکوال غفور لیوال د ملي بیرغ په باب ازادي راډیو ته وویل:
ملی بیرغ د یو هیواد د ملت د ګډو ارزښتونو له مجموعي څخه یو داسې نښه سمبول یا ارزښت دی چې د خلکو د یو جامع اکثریت په منښت د یو هیواد په اساسي قانون کې د هغه ټول جزئیات ذکر شوی وي. هر بیرغ ته ملی بیرغ ویلای نه شو. د ملی بیرغ د پاره د اساسي قانون تعریف او د مشخصاتو ذکر لازم دی، او دغه اساسي قانون هم باید د یو ملت اراده څخه رامنځته شوی وي، یعنی له سیاسي اراده څخه. د هر هیواد ملی بیرغ د هغه هیواد د خلکو د فرهنګ او ځینو نورو ملي مشخصاتو څرګندوی وي. په بیرغ کې رنگونه او بیرغ کې راغلی نښان، که البته ځینې بیرغونه نښان لري او ځینې نه لري، او په نښان کې جزئیات دا ټول سمبولونه دي. د هر هیواد نړیواله نمایندګي کوي. د همدې لپاره یوازې هغه بیرغونه ملي ګڼلای شو چې ټول خلک یې خپل وګڼي. د افغانستان ملي بیرغ تقریبا شاوخوا 100 کاله پخوا په دغه شکل منل شوی دی. البته په نشان کې او د رنګونو په اوډون کې وخت نا وخت توپیرونه راغلي دي. که څه هم په تیرو 100 کلونو کې بیرغونه بدل شوي دي، مګر یوازینی هغه بیرغ چې همیشه د ملي بیرغ په توګه پاتې شوی دی او خلک ورسره روږدي دي او نړیوالې د افغانستان ملي بیرغ په توګه په رسمیت پیژني، همدغه درې رنګه ملي بیرغ دی چې هم د 1943 کال په اساسي قانون کې له خپلو ټولو جزئیاتو سره تعریف شوی و، او هم په وروستني د افغانستان د اسلامي جمهوریت په اساسي قانون کې له خپلو ټولو جزئیاتو سره ذکر شوی و.
آزادی رادیو تغوغ و نیسی او تر طول مخ کزان دا افغانستان سیمه او نره پر حالاتو خبر کرد.
دو اوکراین په مرکزی برخه که در روزی پر پرونه هوایی بریدونو که 15 کسان وجل شوی او تر 40 زیاد نور تپین شوی دی. د کیروفوګرات سیمی والی د خبر تایید کړه. د پامدیال کې اوکراین د جنوبی سیمی خرسون د برتنیولو لپاره خپل مبارزه لا شدیده کړي. د ازادي راډیو د خبر مرکزی څنګه تفصیل په دې ریپورت کې واوري.
چارواکي وایي د روسي هوائي حملو د کیف د جنوب په 300 کیلومتري کې کروپیف نیتسکي ښار په نښه کړی دی. د سیمې حکومتي چارواکي پر ټولنیزو شبکو په یو ویډیو کې ویلي په حملو کې دوه هنګرونه وشتل شوي دي. د د په وینا په پیښه کې 15 کسان وژل شوي او 25 کسان روغتون ته لېږدول شوي دي. توکان انټرفاکس اژانس د ښار د نورو چارواکو خبرې راخیستې چې ویلي دي په حمله کې د هوایي چلند تجهیزات، الوتکه او ورڅیرمې ودانۍ زیانمنې شوي دي. اژانس د ښار د یو چارواکي ریکوویچ وینا هم راخیستې چې وایي په ټپیانو کې 12 تنه سرتیري هم شامل دي. د روسیې د میزایل په حملو کې کیف، چرنیهیف، میکولایف او خارکیف سیمې هم په نښه شوي دي. د اوکراین د لوی درستیزې او لوړتبه چارواکي اولیکسی هورموف ویلي په کیف کې سوې دا حمله په تیرو څو نوي کې لومړی هغه ده چې د یوې کلیوالې سیمې او پوځي قطاع په نښه کړې ده. د ده په وینا دې حملې یوه ودانۍ ویجاړه کړې او دوی نورې ودانۍ زیانمنې کړې دي او د اوکراین ځواکونو بیا د ده په خبره یو میزایل ویشتلې دي. د کیف والی اولیکسی کولیبا ویلي په دوو حملو کې 15 تنه ټپیان شوي چې 15 تنه ملکیان دي. کولیبا د اوکراین دولتي تلویزیون ته وویل روسیه د پراخ ولسی مقاومت په جواب کې د خپل میزایل په مرسته د غچ اخیستنې حمله پراخ کړې دي. د ویلي اوکراین لوړاندې د روسیې پلانونه شند کړي او د ځانونو دفاع ته به دوام ورکوي. پر اوکراین د روسیې د رغل شپږ میاشتې کېږي او د امریکا د اساسو جرګې وی استازي الیسا سلاتکین په ورستیو کې سینن تلویزیوني شبکې ته ویلي چې ګمان کېږي تر 15,000 ډیر روسي سرتیري د اوکراین په جګړه کې وژل شوي او یا هم ټپیان شوي وي. دا د هغو ځواکونو نیمای برخه جوړوي چې ماسکو په فبروري میاشت کې پر اوکراین د یرغل لپاره لیږلی ول.
له خبرونو ور اخوا
د ټولګي ته مو بیا هم خراغلاست وایم. ور بشو له احمد شیبر به واورو چې د افغانستان په اړه په لویدیځو مطبوعاتو کې څه راغلي.
ایرو ایشار یو په خپل تازه ګڼه کې د افغانستان او پاکستان ترمنځ د سوداګرۍ په اړه د یو مطلب په پیل کې لیکي. په نړۍ کې ډېر کله هیوادونه سره دښمنان وي خو په ورته وخت کې نړۍ داسې سره پیل شوې ده چې تر یوه بریده هیوادونه پر یوه بل متکي دي. د خپرونې په باور بارتر تجارت د دې ښه مثال دی چې دوو هیوادو ته اجازه ورکوي چې خپل اجناس له یو بل سره له پیسو پرته تبادله کړي. یورو ایشیا ریو وړاندې لیکي چې دا ډول تجارت په ځانګړي ډول د مخ پر ودې هیوادو ته لکه افغانستان او پاکستان ته مهم دی او په دې ډول کولای شي چې له یو بل سره مرسته وکړي او اقتصادي وده وکړي. د خبرونې په نظر په افغانستان او پاکستان کې د بیثباتۍ سربیره له برتري تجارت دغو دوو هیوادو ګټه اخیستې ده. پاکستان په خوراکي برخه کې 80% په وارداتو متکی دی او د افغانستان اقتصاد په تیر نشته یو کال کې چې نړیوالو په دغه هیواد کې پرمختیایي پروژې درولې دي ځپل شوی دی. د خبرونې په نظر د افغانستان او پاکستان ترمنځ د برتري تجارت راتلونکي هم روښانه ښکاري. دا تجارت وروسته تر دې پراخ شوی دی چې نړیوالو پر طالبانو بندیزونه لګولې دي او د سویفت له بانکي سیستم یې افغانستان ایستلی دی چې په دې ډول د افغانستان سوداګر د وارداتو او صادراتو پر مهال د بانکونو له لارې خپلې پیسې نشي انتقالولی او په دې برخه کې تر ډیره د حوالې پر سیستم تکیه کوي چې دا سیستم ګرانه تمامیږي او که ډیر مال صادروي یا واردوي لګښتې زیاتی شي. وی بلی خبرونه د متحد ایالاتونو په شمالي دا کوټای کې چاپیدونکو اونیسه ډیکسن پریس د یو افغان کډوال په اړه لیکنه خبره کړې ده چې په افغانستان کې له امریکایي ځواکونو سره یو ځای په جګړو کې برخه اخیستې وه او اوس د متحد ایالاتونو شمالي دا کوټای ایالت ته تللی او هلته یې پناه اخیستې ده. ډیکسن پریس لیکي په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو یو قومندان جورج مکین او افغان عسکر سید اته کاله مخکې د طالبانو پر ضد په جګړه کې برخه اخیستې وه او د طالبانو له بیا واکمنۍ وروسته سید له افغانستانه ووت چې اوس له جورج مکین سره یو ځای شو او دا دوه سرتیري یو بل ته د ورور په سترګه ګوري. خبرونه لیکي کله چې پروسه شکل په اګست کې په کابل کې د هوایي ډګر بهر ډیر ګڼ خلک راغونډ شوي وو سید داسې انګرله چې د امریکایي ځواکونو لوی آبی رنګ الوتکې به د لدې سیمې باسي او ژغوري به. د ډیکسن پریس په باور سید چې یوه لسیزه په افغان پوځ کې خدمت کړی په لسګونو بریالیو عملیاتو کې برخه اخیستې وه او له امریکایي سرتیرو سره د یاغیانو په وړاندې په جګړه کې مرسته کړې وه. اوس دی له هغو درې شپېته افغان کډوالو څخه یو تن دی چې د شمالي دا کوټای په ایالت کې اوسي. د طالبانو له لوري د کابل تر نیولو وروسته په تیر نشتې یوه کال کې تر 1,400 سره ډېر افغانان د امریکا او د امریکا د متحدانو په الوتکو کې له افغانستانه وایستل شول چې د دې کډوالو لویه برخه په متحد ایالتونو کې ځای پر ځای شوې ده. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویلي دي چې له افغانستانه به د خپلو افغان متحدانو د ایستلو بهیر ته ادامه ورکړي.
په ننګرهار کې ګڼ شمیر ځوانان د بیروزګارۍ له امله سره ټکوي. دوی وایي هر ورځ د جلال آباد ښار تلاشۍ څلور لارې ته د روزمزد د موندلو لپاره ورځي، خو دا چې تعمیراتي کارونه د پخوا په څیر نشته، ناهیلي او تش لاسونه کورو ته ستنېږي. جزئیات په دغه رپورټ کې.
د ننګرهار اوسیدونکي وایي لکه لنه چې په افغانستان طالبان واکمن شوي ورسره بیروزګاری زیاته شوې ده. د دوی په خبره هر ورځ د جلال آباد ښار تلاشۍ څلور لارې ته چېرته چې د ورځ مزدورۍ لپاره په سلګونو کسان ورټولېږي ورځي، خو دا چې د پخوا په څیر ودانیزې چارې نشته، نهیلي او تش لاس کورونو ته ستنېږي. د سیدشاه په نوم یو تن چې د ورځ مزدورۍ لپاره تلاشۍ چوک ته راغلی مشال رادیو سره په خبرو کې وویل
د ځوانانو بیکاری اوس ډیره شوې ده. څارنوالانو شته پکې ځوانان تعلیم یافته ډیر دي، خو ستونزه مشکل ده چې دوی لپاره کار زمينه نه بنه برابر شي.
د ګلولي په نوم یو بل تن وایي چې په تیره یو میاشت کې درې ورځې مزدوري کړې ده.
مې شو سره ټول هم پکې درې ورځې کار نه کړې، کارونه نشه، ګندنه نشه، یا به زوره زو بس په خپل حضور ازو.
په تیر جمهوریت نظام کې اکثر ځوانان د ملي پوز او پولیسو په لیکو کې دندې تر سره کولی، چې اوس مهال هغه ځوانان له یوې مخې بیروزګار شوي دي. د زیور شاه په نوم یو تن همدې خبرې ته په اشاره وایي
اسکرین ختم شو، ټول بیکاری چاندونه، کاروزګار نشته، وړه ګاز وړي ارت ګران شو.
د فرحت بنوم یو بل تن وایي چې د اقتصادي ستونزو له امله ترې نه لوړې زده کړې پاتې شوي، هر ورځ د مزدورۍ په تکل له کوره راوځي خو تش لاس کور ته ستنېږي.
درسم نخلاص یم، بس پانتونم شروع کړو، بس زراعت کې نور پریخود، بس وضع خراب او اقتصادي معاملې زیات دي.
د اقتصادي چارو پوه حمید الله مومند په ننګرهار کې د بیروزګارۍ او د فقر د مخنیوي لپاره له چارواکو د بنسټیزو پروژو د پیل او ځوانانو ته د حرفوي زده کړو غوښتنه کوي.
ډیر ګڼ شمېر ځوانان نشه یي موادو پر مخه کړې ده. امید یې علت یې همدغه دی چې بیروزګاري ده، بنسټیز کارونه نشته، بنسټیزې پروژې درېدلې. د اسلامي امارت له مسؤلینو د ټول هیواد په سطحه د خلکو لوی هیله همدغه ده چې دغه ځوانان نو لپاره به بنسټیزي پروژې په لاره واچوي ترڅو به دغه ځوانان مدغم شي او د دوی لپاره کار پیدا شي.
په ننګرهار کې د طالبانو د حکومت د کار او ټولنیزو چارو رئیس فرید الله حقانی هم په دې ولایت کې د بیروزګارۍ ستونزه مني، خو زیاتوي چې دوی په تیرو څو میاشتو کې څه باندې 2000 ښځینه او نارینه وو ته حرفوي زده کړې او د کار وسایل ورکړي.
اوس هم د تاسو پیغامونه.
زه الهام د هلمند ولایت د مرجی د ولسوالۍ د قاسم آزاد د منطقې سرسي زربلین کې یم. ور د مسلمان څخه په بار بار دا غوښتنه ده چې دلته د مړ ته یو دانه خدار یو مړ د خدو سره ډیر په مشکل کې یو، حتی بیخي با ملوړ غونډې ته چې وکړي د یادوی لاندې مرجی خوا چور سواس یاد نه دی خو دلته بیا ټریبنان کار کې ډیر بدراز مړ سره په مشکل کې یو. د مسلمان څخه غوښتنه ده چې دلته دانه خدار یو کړي دي مر ډیر نادر او سم په مشکل کې یو.
زنا بیا په غوانم د کندهار لاته میوند ول سوادې څه د ازادي رادیو سره په تماس کې دا چې په افغانستان کې د یو طرف نه تپی پیښې دی او د بل طرف نه خوراکي توکي او غیر خوراکي توکي د مرګان سوي د تجارتونو نه چې کوم څه د خارج سره وردوي، هغه وایي چې نادر پورت سوي دغه کوم څه چې په افغانستان کې خپل تولید دی هغه مرتبه د مرګان به راکوي چې امرته د ډالر پلم کوي. یعنی مخکې چې د یو لیټر تیلو بیا 500 افغانۍ و هغه اوس 350 افغانۍ ته پورته شوې ده، او کریډیټ کارت چې مخکې په 500 افغانۍ باندې و هغه کریډیټ کارت اوس په 50 افغانۍ په 50 افغانۍ دغه کریډیټ کارت چې په 250 افغانۍ مخکې اوس په 300 افغانۍ دي. یعنی دغه کوم څه چې دا خو نه د خرید څه نه دي راوړل شوی چې دا هم دومره په ګرانه بیا مشتره کوي. نو موږ د تجارانو ورونو صدا هیله او خواهش ده چې کوم څه چې دوی د خیریت نه راوړېدوي په افغانستان کې خپل تولید یعنې د ولایت نه بل ولایت ته انتقالېږي، بچ هغه خمر ته په ارزانه بیه باندې راکړي.
دغه طالبانو چې اعلان کړی دي چې دغه 300 ټنکره چیل مو ایله کړل د بندرونو څخه نو اوس د دې څخه دا هیله کوو چې په بازارونو کې نرخونه کنټرول کړي او عام ولس ډیر ستړي دي ډیر ستړي دي چې دغه نرخونه کنټرول کړي. دا مونږ د مشران څخه هیله ده.
السلام علیکم. زه د هلمند ولایت د کجکي ولسوالۍ څخه رفیع الله فریادي خبره کوم. زه ازادي راډیو ته دا پیغام پرېږدم. عمارت اسلامي ته چې وروره دا د تیلو د نرخ ډیر لوړ دی، کچه ډیره لوړه ده، باید دا تیل نه کې یو نرخنامه ورته وټاکي راکښته یې کې وروره.
تاسو هم کولای سئ چې ازادي راډیو ته د خپلې سیمې حال ووایئ. د واتس اپ پر دې شمیره راته ژغیز یا صوتي پیغام راستولای سئ. شمیره ده 00420211421. شمیره بیا تکراروم 00420211421.